ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلې او سلامونه او منی روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه مو راپورونه راغون کړی دي کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نو خبر شي د خبرونه پر وسلنی مې کې درته سندري دا خبرونه سندري جادوګری لرو خو له هر سمخ کې خبرونه د ملیحا امیر زاده
السلام علیکم تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې په سخت امنیت کې د محرم لسمې ماتمی جلوسونه روان دي په خوست کې سیلابونو د یوې کورنۍ 15 کسان وژل دي او امریکا د تایوان لپاره پوځي مرسته اعلان کړې ده تفصیل نن په پاکستان کې د محرم لسمې ماتمی جلوسونه په سختو امنیتی تدابیرو کې روان دي په ځینو حساسو سیمو کې موبایل ټلیفونونه په عارضي توګه بند کړل شوي دي د هیواد د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلعه کې هم د عاشورې جلوس په خپلو ټاکل شوو لارو روان شوي په سیمه کې د پولیسو مشر فرحان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د جلوس خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي
ته دغه پروسیسشن د پروټیکشن د پاره زمونږ او روف ټاپ چې سوره په دې روټ باندې دا ټول کورډ دي سوره چې انټریز دي ټول په وک ثرو گیټس ال ته انسټال دي د خلکو چیکینګ ال تکي آرمی هم ال ته ډیپلوای شوی دا په ماونټینز کوم هیل ټاپس دي په باندې مونږ اف سی ډیپلوای کړی دا په کیمرو باندې هم مونږ لایو ګورو مونږ 113 کیمرې دي چې غدا انسټال شوی
پین حال کې د خیبر پختونخوا پولیسو د پیښور په ګډون په نورو سیمو کې د امنیت لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي دي په دې موخه په پیښور خان رازق تانه کې کنټرول روم هم جوړ کړل شوی دی بلخوا د پنجاب پولیسو په ټوله صوبه کې د محرم جلوسونو د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي د پنجاب پولیسو مشر نن په ټوئیټر باندې په ویډیوي بیان کې ویلي چې د جلوسونو امنیت په باوري کوي په بلوچستان کې د سیلابونو له امله د کوټې او سکر ترمنځ لویه لار او نور مرکزی سړکونه تړلي پراته دي د قدرتي آفتونو د نظم ادارې بیګا ماخام ویل چې د سکر کوټې ترمنځ شاهره او د سیبي او کوټې ترمنځ د سړک یو برخه لاو شوې او د سند صوبې سره د بلوچستان اړیکه پرې شوې ده پی ډی ایم ای وای په بلوچستان کې د جون 19 راهیسې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلې پیښو کې لسو کسانو ژوند بایللې دي او 14 نور ټپیان شوي دي بارانونو او سیلابونو په صوبه کې 112 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ کړي او 223 نور یې زیانمن کړي بلخوا د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د کور راپریوتو له امله یوه ښځه او د هغې درې ماشومان مړ شوي او په مردان کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې یو مزدور مړ او دوه نور ژوبل شوي د پشکال بارانونو په روانه لړۍ کې د سوات دیر بونیر او شانګلی په غرییزو سیمو کې ځاني او مالي تاوانونه وختي او لارې بندې کړي دي د سوات په خوازخیل کې یو سرکاري های سکول سوځیدلې دی د خوازخیل تحصیل انتظامی او د ژغورنې ادارې مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 23 سهار مهال د شارټ سرکټ له امله په ټوپسین سیمه کې د لکانو په یو سرکاري سکول کې اور لګېدو خو چاته پکې څه ځاني نقصان نه دی رسېدلی د سکول 9 کمرې زیاتره ودانۍ او فرنیچر یې سوځېدلې هغه سکول چې له آبادۍ څخه لرې دی پکې جینکو هم زده کړې کولې یو سایي خبریال حیدر علي مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمیانو چوټیانې او د سکول چوکیدارانو ترمنځم په چوکې د لانجې لاملا وی پډیو ټینو نو امکان دی چې سکول ته چا اور ورته کړی وي د سوات تعلیم محکمې لا ته پیښې په اړه سن دی ویلې د خوازخیلو مرستیال کمشنر د پیښې د پلټنو امر کړی دی د پاکستان پوز په خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې د پوز عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 20 د خیبر په باغ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو وسلوال وژل شوی پوز ویلي د جولای په 28 د جنوبی وزیرستان په ګومزام کې په پوځي کاروایی کې دوه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په خوست ولایت کې سیلابونو د یوې کورنۍ 15 کسان وژلي دي د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جولای په 28 مازیګر مهال یو موټر سیلاب وړي چې پکې سپاره 15 کسان وژل شوي دي وژل شوي پلار مور او د هغوی درې بچي دي په خوست کې د طبیعي پیښو پر وخت د انتظام ادارې مشر دوست محمد هلال مشال ریډیو ته وویل هغه کرولا موټر د مندوزو د فرشې په سیمه کې سیلاب وړي دي وژل شوي کسان د کونډې او د سیمې اوسیدونکو د خوست سربیره په وروستیو ورځو کې د افغانستان په میدان وردګ کابل پکتیا کونړ نورستان غزنی او ننګرهار کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی تاوانونه اړولي دي او امریکا د جولای په 23مه د تایوان لپاره 315 میلیون ډالرو پوځي مرسته اعلان کړي. د مرستې موخه د چین د یرغل پر وړاندې د تایوان صلاحیت زیاتول دي. یو چارواکي ویلي په مرسته کې د استخباراتو سارنې او وړې وسلې شامل دي. دا مرسته به امریکا له خپلو ذخیرو تایوان ته ورکوي چې په دا ډول په چټکۍ سره ورته وسپارل شي. کانګرس ولسمشر جو بایدن ته واک ورکړی چې د امریکا له پوځي ذخیرو څخه د تایوان لپاره مرسته بیل کړي. هم په ورته ډول واشنگتن په 2022 کې د روس لخوا په یوکرین د یرغل د پیل راهیسې کیف ته ډېره مرسته ورکړې ده. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه درته عملی ها میرزاده وړاندې کول. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شئ نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم ملګري کېدای شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د هیواد د نورو برخو په څیر د خیبر پښتونخوا په کواټ ضلع کې هم دا شوري جلوس په خپلو ټاکل شوي لارو روان شوی. یا جلوس به د مرکزي بازار د لارې مازیګر 5 بجې د سید علیم شاه غازی مزار سره پای ته رسي. د ځایي پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي د جلوس خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي، د پولیسو اف سي ځواکونو او د پوځ سرتیري ځای پر دې کړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې.
د هیواد نورو برخو په څیر کوهاټ کې هم د لسمی اشوري جلوس په خپل ټاکل شوي لارو راوتلی. یاد جلوس د حسین یا امام برګا بنو بازار نه روان شوی او د ښار مرکزی بازار د لارې به میلاد چوک زرګران بازار ته رسیږي. دلته به دوه نور جلوسونه د سید حبیب امام برګا او د مرکزی امام برګا نه په دې جلوس کې شریک شي او د کربلا د شهیدانو په یاد کې به ماتم کوي. انتظامیه وایي زرګران بازار کې د مسپخین لمونځ نه وروسته به یاد جلوس په ټاکل شوي لارو مازدیګر 15 بجې د سید حلیم شاه غازی په زیارت پای ته رسي. د ځایي پولیسو مشر فرحان خان د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي د اشوري جلوس خوندیتوب لپاره سخت قانونه پورته کړي.
دغه پروسیشن د پروټیکشن لپاره زمونږ چې دی روف ټاپ چې سور په دې روټ باندې دی ټول کورډ دی، سور چې انټریز دی ټول په وخت رو گیټس الته انسټال دی، د خلکو چیکینګ الته کیږي. د دې علاوه چې د منګه آرمی هم الته ډیپلوی شوی د موږ سره، او د دې علاوه په کوم ماونټینز کوم هیل ټاپس دی په باندې منګه اف سی ډیپلوی کړی دا اف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری. بل د دې پروسیشن چې دی په کیمرو باندې هم منګه لایو ګورو چې کوم سور او شول منګه 113 کیمرې دي چې غدا انسټال شوی دی، او دا ګوري. د دې علاوه په ډرون باندې هم منګه د دې مانیټرینګ کوو.
ضلع انتظامیه وایي د یاد جلوس لپاره جرګې هم کړي. په یادو جرګو کې د دواړو مسلکونو مشرانو انتظامیه ته د مرستې او یووالي باورتیا ورکړي. د یاد ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي په ضلع کې د جنایي قانون 1/1940 ماده هم عملی کړي. د موټر سایکل په غبرګو سپرلو بندیز دی، او افغان کډوالو ته ویل شوی بغیر له اړتیا دی د خپلو کیمپونو نه راوځي. د جلوس د سارنې لپاره د ریسکیو 15 په دفتر کې کنټرول روم جوړ کړي، او د جلوس په لارې څارګري کیمرې هم لګولي.
مونږه د اهل تشی مشرانو سره او د اهل سنت مشرانو سره دوه ګرین جرګې وکړې، سپریټ جرګې وې چې پاغې کې مونږ دوی ته خپل هدایات جاری کړل چې ځنې سيزونه داسې دي چې ډوز او ځنې ډو ناټس چې چرته لکه نیو انوویشن مونږ ته ویلي دي چې انوویشن به څوک نه کوي. پرسکرایب روټس دي، پاغا روټس باندې به دوی چې کوم پروسیشنز دي هغه به کیری آن کیږي.
بلخوا د اورګزو او هنګو ضلعو انتظامیه هم ویلي چې د اشوري جلوسونو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او دواړو ضلعو کې به جلوسونه په خپلو لارو په ټاکلي شوي وخت پای ته رسي. دا په داسې حال کې ده چې د کوهاټ ډیویژن کورمی ضلع کې په وروستیو کې د ځمکو په شخړه د دوه قبیلو ترمنځ نښتو کې خلکو ته مرګ، ژوبله او مالي زیان رسېدلی و. د شپږو ورځو نښتو نه وروسته د کوهاټ، اورګزو او د هنګو ضلعو سره تړاو لرونکي د دواړو قبیلو مشران د کوهاټ ضلع ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په شریکی کورمی ته ورغلل، او هلته یې د قبیلو ترمنځ یو کال لپاره وربند وکړ. انتظامیه وایي په یاد ډیویژن کې د امن وضعیت ښه دی، او هیله لري چې د اشوري جلوسونه به په پوره امن ډول پای ته ورسي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د سواد خواځاخیلی ټوپسین سرکاري سکول 9 کمرې او ودانۍ او فرنیچر سوځیدلې. سکول کې 1500 زده کوونکي ول چې په کې 450 جنکې هم شامل وي. د سواد تعلیم محکمې یو چارواکي وایي چې اور په ظاهره د بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګیدلې، خو بل خواځای اوسیدونکي وایي چې د سکول چوټیانې دي او سکول خوشی و. او دغه سکول کې د وړاندې نه مسلې وي ښکاري داسې چې سکول ته قصدن اور ته اور اچول شوی دی. د مشال ریډیو سواد خبریال نیاز احمد خان پی راپور راکړي.
د سواد تحصیلي خوازه خیل لري پرته سیمه ټوپ سیم چې د شانګلې په پوله لوی کلی دی د جولای په 28مه نیټه د اور لګېدو له وجې نهه کمرې او سکول کې د ماشومانو کېناستو کرسۍ د استادانو دفتر او نورو ودانۍ سوځېدلې ده. په دې اړه د خوازه خیل ځایي خبریال حیدر علي جان چې د اور لګېدو وروسته سمدستي دغې سیمې ته ورغلی و مشال ریډیو ته وایي چې سکول کې وړاندې نه د 200 کېدارانو په څوکۍ شخړه وه. دې نه وړاندې هم د سکول په بعض استادانو د زده کوونکو سره د جنسي هراسمنټ رپورټونه شوي. نو دی قوي باور لري چې سکول ته قصد اور ورته کړی شوی.
دا چې موږ دقیقې چې په دې سکول کې د 2 چوکیدارانو هم د یو بل سره انتهایي مسلې وي چې په هغه کې د 1 چوکیدار ترانسفر چې دی هغه هم شوی دی. بعضې خلک دې ته په هغه نظر ګوري چې یاره دا واقعیت دا داسې شو ده چې قصدن آمدن شو ده دې سکول ته اور لګولی شوی دی. دې سکول کې به الکانو او جینکو یو ځای سبق وي چونکې د دې ټوکشین په خوشا کې بل د جینکو سکول نشته. نو دې بلډینګ د سوځېدو سره دومره نقصان وکړي چې زموږ الکان او جینکۍ دواړه متاثره شوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ډیپټي ډی او د جولای په 9مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځایي خلکو وینا تر مخه سکول ته اور د بجلی خرابتیا له وجې لګېدلې. دی وایي چې سکول کې 1500 زده کوونکي ول چې پکې 450 جنکۍ هم وي خو جنکۍ یې 100 میاشتې وړاندې د څه مسلې له وجې بل سکول ته لېږلي.
کم عین شاهدین یو خلک چې دی هغه چېرته د شارټ سرکټ نه لګېدلی دی او اور چونکې هلته کې بلډنګ د لرګو ډېر په تیزۍ سره هغه خور شوی دی او بیا د ماشومانو د پاره په دې کې تقریبا 1500 ماشومان دلته سبق وایي. د دغې ماشومانو د پاره موږ یو ډېر ښکلی بلډنګ انشاءالله کتلی دی چې هغه 32-33 کمرې بلډنګ دی او هغې کې به نیونن پی ټی سي کمیټي چې ده هغې به خپل میټنګ وکړي نو هغه به یو رپورټ راولېږي او موږ به والا بلډنګ په کرایه باندې انشاءالله هغې په ورځ نیمه کې موږ هغې بندوبست کړی دی.
د تحصیلي خوازه خیلی پرستیال کمشنر او د تعلیم محکمې چارواکو وروسته د سوځېدلې سکول معاینه وکړه او د سکول سوځېدو په اړه تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم ورکړی چې پکې د اور مړکولو ادارې د بجلی تارونو خوراونکي پوهان ځایي مشران او پولیس چارواکي شامل کړی شوي. یاد دي چې کال 2018 کال 2010 پورې وسله والو په سوات کې 300 نه زیات سکولونه په بمونو او اور تباه کړي ول چې پکې زیاتې د جنکو تعلیمي ادارې وې. د یاد سکول سوځولو ذمواري تر دې دمه چا نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د تورخم پاک افغان دوستۍ روغتون کې د افغانستان څخه راغلي ناروغانو نه د رشوت اخیستو په تور یو ډاکټر له خپلې دندې لرې کړی دی. چارواکي وایي چې دوی ته ویل شوي چې د ناروغانو سره ښه چلند یقیني کړي او په وخت یې طبي معاینه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ د افغانستان په سلګونو ناروغان پېښور ته درملنې لپاره راځي. په دې اړه باندې تفصیل فرحت شلواری نه.
د پاک افغان دوستۍ روغتون مشر ډاکټر ظفر خان وایي چې ځنې افغان ناروغانو د صحت محکمې لوړ پوړو چارواکو ته شکایتونه جمع کړي وو چې دوی نه په تورخم کې پاکستان ته د وختو په وخت غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي او په دې تور کې دوی یو ډاکټر لخپل دندې لري کړای.
ترخم بارډر باندې زموږ یو هسپتال دی، پاک افغان دوستی هسپتال. کم کې چې مونږ د افغانستان د مریضانو معاینه کوو او که د هغې ته بیا د علاج ضرورت وي نو هغې پېښور ته یا چې کوم ځای ته هغې علاج د تل غواړي هلته ریفر کوو. په دې معامله باندې بالکل هم کمپرومایز نه کوو چې مونږ ته څنګه دا شان داسې واقعیا رپورټ شي نو مونږ بیا لکه ډپارټمنټ ته وایي او ډپارټمنټ هم په دې کې بالکل کمپرومایز نه کوي، بالکل سخت اکشن به اخلي د هغه خلاف.
د خیبر یو مدني فعال فرمان الله وایي چې افغان وګړي او ناروغان په تورخم کې افغانستان نه پاکستان ته د وختو په وخت سختو کړاوونو سره مخ کیږي.
هغه دلته راشي په تورخم کې ډېرې ورځې پراتی بیا دغه انساني چکم سمګلران دي یا کچکبر دي دوی نه 10000 روپۍ اخلي او بیا په غلطو لارو باندې بوزي بیا هغه هم نیول شي لوړګي زندان کې هم ډېر پراتی چې چاته به تکلیف وو صحیح مریضان به وو او هغو ته به ډېر زیات تکلیف وو هغو کار به نه شو چې چا به رشوت ورکول هغوی کار به شو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا په ترلاسه شو معلوماتو کې ویل شوي چې پاک افغان دوستۍ روغتون دا ډاکټر یې د ENDE 2011 قوانینو مطابق 3 میاشتو لپاره معطل کړی او د ده پر ضد انکوایري پیل شوې. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې هلته یوه افغان ناروغ ناروغ سره یو بل تن له بغیر پاسپورت او ویزه پاکستان ته داخلي دي شي خلومړی په پاک افغان دوستي روختون کې ډاکټران وړیا طبي معاینه کوي او بیا په خبر روختونونو ته د بغیر سفري اسناد او د تلو اجازه ورکوي خو عام افغان وګړو ته د بغیر پاسپورت او ویزه پاکستان ته د تلو اجازه نشته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړ ته د باجوړ امن اکشن کمیټه د جولای په 20مه په یو غونډه کې فیصله کړې چې د کمیټه د راتلونکي غونډې لپاره به د باجوړ د هر مکتبې فکر خلق ځایي دینی او سیاسي مشران راغواړي چې د سیمې د امنیت او په خاصه توګه د هدفي وجونو د پیښو د مخنیوي په اړه خبرې کوي د کمیټې د باجوړ د ولسی پاسون رښتو جوړ کړې شوې ده په دې اړه نور تفصیل شانواز درګزین
د باجوړ په اکشن کمیټه غونډه کې غوښتل شوی سیمه کې د امنیت لپاره کوټري ګامونه واخستل شي. دغه کمیټه د باجوړ د ولس لخوا تیر کال په اگست کې جوړه شوه چې مقصد یې په سیمه کې د ترګري د مخنیوي او د هدفي وژنو ضد غږ پورته کول دي. د باجوړ ولسی پاتون د پرلت په دوران جوړ شوی دغه کمیټه کې د جولای په 20مه په څه مسلو باندې خبرې شوې. د پښتو سالار دوه اوسیدونکو سراج الدین خان مشال رډو ته حال احوال داسې بیان کړ.
په دې 13 ورځو کې د حالات په ماموندو کې ملک ګډ وډ شو او ورال په باجوړ کې صدمه کې او څه دښمنۍ حکومتی سړی دی او سیول سړی دی چا وجنه روانه ده او دا غیر شرعی کار دی.
تیر کال د اگست په 14مه د باجوړ خار تحصیل چیرمن یا ناظم سید بادشاہ په ګډ یو 14 شوه. هغه 14 کې سید بادشاہ معمولی زخمی شوی و. د دغه پیښې ضد باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډرلی لخوا ولسی پاڅون اعلان شو. په 19 اگست پاڅون په خار هیډکوارټر کې پرلت شروع کو او تر 26 اگست پورې جاری و. د هغه وخت ضلع انتظامی افسرانو او پولیسو د پرلتیانو سره خبرې وکړې او په 12 نقطو باندې ورسره د پرلت د ختمولو خبره وشوه. دغه نقطو کې د نورو ترڅنګ دا چې د هدفي وژنو مخنیوي دی وشي، د قلنګونو غوښتلو لپاره د ټلیفونونو کوونکو ضد ګام پورته شي، عمومي امن دې په ځای کړی شي او ځینې نور هم وي. نو آیا په دغه غوښتنو کې په ځینو عمل درآمد شوی؟ هم په پرونۍ غونډه کې ناست د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال نثار باز د مشال رډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه
چې کله د امنیشن کمیټه جوړه شوې ده کافي حد پورې جګم ده. موږ د طرف ته جګم ده بدلون راغلی دی او ډېر زیات مسایل جګم ده اوار شوي دي، خو بیا هم جګم ده موږ مطمئن نیستو. نو په دې غونډه کې دا فیصله پریکړه مو شوله چې پر روان وخت کې به جګم ده موږ بل یو جرګه کوو، بیا به تحصیل وایزه د دې لپاره جلسې شروع کوو. دا هم پکې فیصله وشوله چې زمونږ کوم هغه 12 پوینټ او په هغه 12 پوینټو کې کوم پوینټونه تر اوسه پورې حل شوي نه دي، د هغې لپاره موږ جګم ده د جګم ریاستي اهلکار دي د هغو سره به کینو او دا غو سره په دغه پوینټونو باندې خبره اتره کوو.
باجوړ کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي چې پکې زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرال ځینې سیمه ییز مشران او کارکوونکي د سیمې مخاور مشران او پولیس په نښه کېږي. د کمیټې په 13 ورځ شوې غونډه د باجوړ سرکاري انتظامی لخوا کومه خبره خو نه ده شوې. البته تیرو وختونو کې د پولیسو ضلع افسرانو د کمیشنرۍ انتظامی او د پوځ لخوا ویل شوي دوی ژمن دي سیمه کې امنیت په ځای کړي او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي، خو دوی په ولس هم غږ کړی و. ولس باید په هر مقدر ریاستي ادارو سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی ده. د پاکستان سینټ د پنځمې په ورځ د کال 1952 لپاره په پوځي قانون کې د بدلون یا ترمیمي بیل منظور کړی. د دې قانوني مسودې تر مخه به هر هغه چاته تر 5 کلونو د بند سزا ورول کیږي چې د هیواد یا پاکستان د پوځ په اړه حساس معلومات افشا کوي. د پارلمان ځینو غړیو د قانوني مسودې مخالفت کړی او ځینې شنونکي هم وایي چې داسې قوانین په راتلونکي کې د سیاسي مشرانو پر ضد کارول کیدی شي او جمهوري نظام ته زیان رسولی شي. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې
ځینې سیاسي مشران او شنون کې دا بل د بشري حقوقو او جمهوري نظام لپاره غوره نه بلي. دی وايي نن خو مرکزی حکومت د دې نوې قانون د لارې خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف په هدف کړی، خو راتلونکي کې هم د دوی پر ضد دا قانون استعمال دی شي. د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ ګوند مشر محسن داول مشال لیډو ته د جولای په 23مه ویل چې سیاستدانان باید د خپل تیر وختونو د تجربو نه زده کړه وکړي، ځکه دا بل به نور هم سیاستدانان او بشري حقوقو فعالان په شا کړي.
فوکم سیکرټ اوټ کوي پکې د فوج خلاف دا اوس یو ډېر زیات ویک ټرم دے او دے استعمال مخکم شوی دے دریس خټک په کیس کې او مطلب دا د چاغم غلط وو اوس خو لګ نور هم دا جوریزډیکشن ولا څه واکو دګي بل خبرم شوی دا مطلب دا د فوج چکن د کاروبارونه دی اغیلم کور ور کړی دا لګ د فوج کار ساته د کاروبار سره ملکونه په دغه شان دي طریقې سره نو ودا کول شو نو ترکی کول نو په دغه شان طریقې سره ملکونه چلی دی شو
ځنی شنن کی دا بل تر دې حدا غوړه بولی چې ګری پاکستان فوج نه په مهمو څوکو پاتې شوی افسران با تر څه خاص مودي سیاست کې لاسوهنه نه کوي او راځونه به هم نه پړاګه کوي خوای د یاد بل ځنی شکونه باندې نیوکه کېدې شي په خبر کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر وای
نو دې کې ډېر خبري خدي یو خبر نیم په کې داسې د چله کسینګه د شپګشتم کلاس نو په دې حق باندې خلک زړه کې دا یې رښتیا چې کوم سیاسي خلک دي هغه ته به دې نقصان رسي ځکه چې کله هم یو خبره ارڅوک ارطرف ته تاول شي په دې کې د ډېر خدي چې د فوج افسران چې کوم دي نو کله چې د هغه د فوج نه لري شي په اړه طریقې لري په خطر کې لري کې یو په بده ځي په خبره دا چې هغه بل د کوم سرکاري رازونه دي دا به چا سره نه ډیسکس کوي بیا د سیاست په حق باندې به کې خبرې بیا نور خبرې په کې داسې دي چې فوج کې دننه څوک نه هم سیاست سره تعلق نه ساتي
په ټولنیزو رسنیو ځینې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو لخوا په حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو او د دې په مشرانو باندې سخت ټکونه شوي چې کوم سیاسي ګوندونو دا بل پاس کړي خو بیا مرکزی حکومت کې چا چې دغه بل پاس کړي پکې شامل پاکستان پیپلز ګوند دریز لري چې دوی کله هم د پارلیمان سرلړۍ باندې کوم بل ادارې ته غوروالي نه دی ورکړي خو د ادارو مضبوطیا هم د هیواد لپاره مهمه ګڼي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنګي مشال لیډو ته وایي
نو موږ همیشه پارلیمان بالا تر ګڼو ځکه چې پارلیمان کې د 22 کروڑ عوام نمائندگان ناشتي خو موږ چې کوم ادارې د ملک د سالمیت او د بقا لپاره جنګیږي نو موږ د ادارو د مضبوطی دو سوچم کو او موږ د ادارو د بدنامی کېدو د خلکو غندنم کو چې یاره دا خلک دی منشي او د دې لپاره داسې قانون سازي وشي
دا د ونره چې دین وړاندې هم د ملټری کورټس یا پوځي عدالتونو کې د عام وګړو او سیاسي کسانو مقدمه چلولو باندې هم په موجوده اتحادی حکومت د مدني ټولنې فعالانو او ځینې سیاسي مشرانو لخوا سخت رد عمل راغلی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپل غړیو د نشټون لکبله د تیرو شپاړو میاشتو راهیسې غیر فعاله ده او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی معلوماتو ته رسای د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په کال 2013 کې دا کمیشن ورسره تړلې قانون جوړ کړی وو خو د قانون د عملي کېدو سنجیده هڅې نه دي کړې بلخوا د کمیشن پخوانی غړي وایي چې کمیشن تر کال 2022 پورې خپل دنده په سمه توګه ترسره کړې او تر اوسه یې د زورګونو خلکو شکایتونه لري کړې دي نور معلومات د شاهین بونیری پر راپور کې
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې دا خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده خودی کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دی ورکړل شوی او نه د غړیو شمیره پوره شوې ده نوموړي زیاتوي چې د وی فیصلې لپاره کمیشن باید لګ تر لګا دوه غړي ولري
پاخیر ورځو کې د پی ٹی آئی حکومت هم دغه ضرورت نه غنو او اوس خو په صبح کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدا کې کو بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړې شوی نوځم په عمل کې داسې ادارې چې د نوی سیاسي جماعتونو حکومتونو چرآشي نو هغه هډیر په زور شور سره دغه کارونه کوي خو بیا چې د هغه د حکومت لګوند وخت تیر شي او د هغه سچې د غلا غلطیانې را مخې ته کیږي نو بیا هغه هم دغه واړی چر داسې قسمه قانون چې دی هغه د بیخي مات ګډ کړی شي او یاد ختم کړی شي نو دغه وجه دغه هم د چیرې تر ډیر مودې دغه غیر فعال دی
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2013 کې د منظور شوی اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکي د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوی په دغه اړه معلوماتو ته د رسایی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستره د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګیا چې دا هو زموږ ګورنمنټ کې سونم لکه دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چې دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د ڈسکٹو سونا ہر چار چار ہیلی کاپٹر تو جہاں کیس کم لگا لو دام بیسکلی دا رائٹ انفارمیشن پہ جمانا لگتا گورنمنٹ دا کاری دا سی چدا یو پالیسی دا چدا کمشنران ما برابر ہے دکا چدا کل برابر شی نبیا ہو فیصلی کی گئی بیا وچی کم نے ڈیسیجن آسی چی
پدا غالا مو دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و دا نگران وزیر سرا دا تماس نیولو حسا بریالی نشوا خود کمیشن یو پخوانی غڑی ریاض داود زیوائی چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمتوګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د پیسلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هوار کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسای چې کم حق دی نو هغه دا ماده په یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډیسپوز اف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی و چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کې دو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر دیاتو خو بیا هم دام رنو سمرا چیف په مرکز کې دا پرائم منسٹر و
د قانون تر مخه ولس تر شپاړس میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخه کول د اساسي قانون د نورلسمې ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی و.
اردونکو مشال لیرو تغوگی د افغانستان پاړه یو راپور تاسو پام راګرروم. د طالبانو یو چارواکی تور پورې کړای چې د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو بے پیلټ الوتکې هم پروازونه کوي. طالبانو په خوا یوازې امریکایان تورن کړی وو او د دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلی وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړی ده خو نور هیوادونو د الوتکو ذکر یې نه وکړ. نور معلومات زموږ د همکار احمد شبر پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچي کې د عاشورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما مبینی کله هم بالا فضای ما درون خارجي حتی درونه
ای درونه دی. وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي را ګرځي خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخې ونیسو. ستانکسي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسش کال د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستان د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس ستانکزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانکزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي او دوی ویلي وو چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
اور دن متاس مشال لیڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی دونی میں بجی کی دن کی دی دا خبرنو یو سو لنڈیز دا په پاکستان کې د عاشوري جلوسونه دا محل روان دي او د امنیت لپاره حکومت ګامونه پورته کړی دي. په خاص توګه په کوهاټ کې هم په دې اړه باندې پولیس وایي چې امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن چترال دیر شانګله او سوات ډیرې سیمې بارانونو او سیلابونو متاثره کړي دي. په چترال کې لسګونه کورونه او سړکونه سیلابي اوبه وړي او په ځینو سیمو کې د تګ راتګ لارې تر اوسه پورې تړلې دي. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د سندرې جادوګرې خپرونې. په سندرې جادوګرې خپرونه کې دا اونۍ د بلوچستان د کلاشیف الله د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي اعجاز افق د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او سندرې اورېدای شئ. دا خپرونه هارون باچا جوړوي. یو وارې مخکې تاسو هم اورېدلې ده، اوس درته په تکراري توګه وړاندې کوو. نو راځئ چې واورو سندرې جادوګرې.
ستړي مشي زه هارون باچا مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د بلوچستان د کلا سیف الله د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي اعجاز افق د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. افق دا مهال په لاهور کې د هنرونو د زده کړې په یوه نیمه دولتي ادارې نیشنل کالج آف آرټس کې د موسیقۍ ښوونځي یو طالب علم دی. غوایی له موسیقۍ سره شوق دی او غاړي په مسلکی توګه زده کړی. اجازه فق یو شمیر پښتو سندرې ویلی دی او د یو معیاري شعر ویونکي سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. د فق خبرې اورو، خو اول یې په روستیو کې خبره کړې د اردو سندره. اعجاز افق اردو سندره مو اورېده. دیوایی دا کمپوز به اکثر د خپل ملګرو په محفلونو کې زمزمه کاوه او هم هغه تشویق کړ چې په سټوډیو کې ریکارډ او پر خپل یوټیوب چینل خپور کړي. افق زیاتوي یو شمېر نور کمپوزونه هم لري، خو چې د ریکارډینګ مصرفونو ته پیسې پیدا کړي نو جوړې به کړي.
اصل کې ما چې دا سندر اپلوډ کړی و نو په فیسبوک او سوشل میډیا په نورو برخو باندې خلکو سوال ډېر زیات پورته کولو، تا ولې لکه د اردو سندره انتخاب کړله، مطلب یا ته له پښتو لاړې که نه؟ زما دغه دا چې دي دا طبیعت دا چې دي که نه، ما ته شعر خوند راکړي، هغه زه غواړم چې ویې وایم. ناصر کاظمي صاحب دا غزل ما په سوشل میډیا باندې لیدلی و چېرته ما ویلی و لوستې مې و بیا ما سیو کړی و نو ما کار باندې کولو بیا مې وخت کمپوز کړی و خورا فروت و که نه په لاهور و په این سی اے په داسې ځایونو کې به ما دا په لایو چې کوم هغه موسیقي و په هغه کې به ما دا زمزمه کولو پرفارم کولو به مو نو خلکو ته ډېر زیات خوند ورکولو نو ما غوښتم چې دا یو داسې شعر دی که نه چې لکه یو خو چې زه څه ویل غواړم هغه زما له مزاج سره یا زه چې څه کول غواړم که نه له هغه سره هم ډېر زیات سمون خوري بل دا دی ما ته هم خوند راکوي او دلته ډېرو خلکو ته خوند ورکوي نو په کار دی چې زه بیا دلته چې زما کوم مینوال دي یا زما چې کوم ملګري دي دا د هغو خوښه وه او د هغو دا شعر خوښ و ما د هغو په خوښه باندې دا شی وویلی ما چې ریکارډ یې کوم دغه شی دوی هم واوري لکه د پښتو چې کوم زموږ مینوال دي یا زما چې کوم ملګري دي نه چې زما دلته کوم ملګري دي هغه هم واوري که نه هغه هم باندې خوند واخلي ما دغه سندره په لاهور کې ریکارډ کړې ده په لاهور کې دلته یو سټوډیو ده هغه هم زموږ ملګري دي خو کار ښه کار کوي که نه سړی ورسره کمفرټیبل وي نو دغه سندره ما کړه دې ویډیو د آډیوز واړه که نه او دغه چې نور شیان سیزونه زما پراته دي په سټوډیو کې تر اوسه پورې لیا هغه څه کار باندې روان دی څه پرکړی دی که نه چې بس کوم وخت زه ورته پیسې برابروم نو بس ورو ورو چې کوم دی ریلیز کوم دغه سیزون دلته هم سټوډیو شته که نه خو داسې وي چې له یو چا یو چا سره د سړي هغه طبیعت جوړ شي که نه دلته بیا لږ دا وی چې دلته په کالج کې زموږ سټوډیوز ولې خو بیا زموږ دغه ډپارټمنټ چې کوم وي دغه اوس وزیدو که نه ډپارټمنټ اوس بیا زموږ بیرته جوړ شوی دی په هغه کې فلحال یوه سټوډیو ده هغه اکثره وخت د کلاسز او د سټوډنټس دغه ډېر زیاتې باندې رش چې کوم دی که نه وخت دومره پکې نه ملاویږي چې سړی دي په کې سکون باندې کار په کې وکړي چې سندرې دې پکې جوړ کړي ریلیز دی که نه د زده کړې دپاره بالکل موږ دغه شی چې کوم دی کار دا سټوډیو
ورشان دل موت دم سنگر سندری آئے ورشان دل موت دم سنگر سندری آئے ایسا کوروں کی سسنگر سندری آئے ایسا کوروں کی سسنگر سندری آئے ملاہ بان سویوں پر
د اجازه فوک سندره مو اوریده دی وای د لاهور په نېشنل کالج اف آرټس کې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې د څلورو کالو ډیګري تقریبا پای ته رسولې ده د په وینا غواړي د جنوبي اسیا موسیقي په مسلکي توګه زده کړي او وروسته نورو ته هم وخی نوموړی البته په خفګان وایي چې د پښتنو په سیمو کې د ځوانانو لپاره د لاهور د کالج په څیر د هنر د زده کړو یو مرکز نشته
د دې ادارې ته په 2000 شلم کې راغلی وم 2000 کال کې نو دا وخت تقریبا زما اووم سمستر روان دی دا بل سمستر مې آخري سمستر دی نو مزل دی ادارې څخه بیا فارغ کړم یو ډیګري به پکې لرم څه ناڅه چې د موسیقۍ هغه څه بیسکس دي که نه نو په هغه کې به څه ناڅه زما اکسپوژر څه ووي بیچلرز دی میوزیکالوجي د څلورو کالو ډیګري ده زما کوشش هم دا دی چې زه دغه زده کړې چې کوم دي دغه جاري وساتم که چیرې وخت وو یا وخت موقع راکړه ده نو همدغسې جاري به ساتم ماسترز پکې کوم چې زه له کومو ملګرو سره کښېنستلی یم چې زما کومه سوسایټي ده په هغه کې به موږ هر وخت پر دې شي خبرې کولی چې د موږ چې کوم فنون لطیفه دي زموږ د وطن کدا چیرې موږ غواړو چې پرمختګ وکړي یا په دنیا باندې وپیژنو کنه، نو موږ خو چونکې ریاست نه لرو نو دغه لپاره ضروري شی دا دی چې دا شیان موږ انسټیټیوشنلایز کړو، یعنی پراپرلی زده کړې پکې وکړو او دغه شیان چې کوم دي بیا پراپرلی و نورو خلکو ته مور وښیو. نو دغه لپاره بیا پاکستان کې دلته موږ داسې بله اداره نه درلوده چې په هغه کې دي دغسې پراپر زده کړې کېږي یا د هغه باقاعده کورسز جوړ شوي وي، تیار شوي وي چې په هغه کې بیا موږ د موسیقۍ چې کوم داستناسته د ساؤتھ ایشین کلاسیکل میوزک د سټڈی کوم کنه، نو په هغه باندې چې پوره برابر دوی کورس جوړ کړی دی، په هغه کې تھیوري دا د انسټرومنټل اړخ دی، د دې پروډکشن اړخ دی کنه، دا ټول موږ سټڈی کوو، سکورینګ دی. اسې خود اسې دی چې مثال کې طور پر د میوزیک لکه ډیر برخې موږ چې کوم دی سټڈی کوو کنه، سناسته چې په هغه کې کوم هغه بیسکس دی هغه موږ وایو، خو موږ مین فوکس چې کوم دی زموږ دا کورس چې تیار شوی دی نو هغه د ساؤتھ ایشین د کلاسیکي موسیقی فنون باندې دی، نو ساؤتھ ایشین کلاسیکل میوزیک بیا خاص کار چې کوم انډین کلاسیکل میوزیک دی په هغه باندې بیا موږ چې کوم دی کار کوو. نو ما ول چې زه کوشش کوم زما غم حسن داد چې زه دغه شی ډیگری پکې واخمه، زده کړه پکې وکم، بیا سبا دغه سی انسټیټیوشنلی ز بیا راځم دغه شی بیا نور کلچر ورسو. موږ د سیمې خبره کوم، خاص کر د پښتون چې د پښتانه چې کوم سیمه ده کوم وطن دی کنه، کنه دا کالج خو په لاور کې دا دی موجود دی کنه، ډېر خلک زده کړې پکې کوي، ډېر خلک د اپورتونټی سته.
جنگل موجا مجل جنگ یو ډیر ستړی پر یو ځای مو تیر کړی دی دیش کال وخت بدلی جی زیات امن را روان دی په وطن کې یو مج ډیر ورته خوشاله را وہی په سمندر کې خپل لارا بو بو کې کشته لکنه همزه کوم په پان په دب هړ وی تر مخا کوم څه پیلار ور کوي او تر پتنګزه دای پر دای کړی تر حزات در زشت ور تا غستا مان دی او وطن کی عمر ډیر اور ته خوشاله وخت بدلی جی زیات یمن را روان دی زیات یمن را روان دی چراڈ کڑی زمور تشل منی چیتن سورائی سورائی دی پگولیو پر ہو بکڑی پیر زورو کی سرمانی کڑی لویان با چرا ہونا
زیاتی امن را روان دے
د مشال ریډیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د ځوان سندرغاړي اعجاز افق د هنر په اړه د خبرې او سندرې اورو. افق د لاهور په نیشنل کالج آف آرټس کې د داخلي د شرایطو او پروسس په اړه معلومات راکوي. دی وایي که څوک غواړي چې دغه کالج د موسیقۍ ښوونځي ته لار پیدا کړي نو باید د هندي کلاسیکي موسیقۍ له رموزو یو څه خبر وي.
ایف ایس سی اور ایف ایچ کوم دی دا ولسم لدې نه فرست بیا کلا ولسم وکي بیا لاغه پس ان سی خپل ټیسټ وی هغه اناونسمنت کوي په سوشل میډیا باندې هم هغه ار چا ترسه ده لایتي کنه نو بیا د دوی خپل ټیسټ کوي په ریټن کې دا غا فیتن اوس ما په خیال چې لږ جلا دی دوه ټیسټ کوي اول د دغه چې جنرال اپټیټیوډ مو ورته وایو کنه هغه دا جنرال نالج په دې حوالہ باندې وی اول اورس دا ټوټل په جنرال نالج باندې بیسډ وی دا ټیسټ دویم اورس چې کوم ټیسټ وی هغه بیا دغه چې کوم آرټیست دی چې څوک دلته ایڈمیشن کول غواړي چې کوم ډپارټمنټ دی کوم برخه ده هغه بیا دغه فیلډ ریلیټډ ټیسټ وی کنه هغه کې بیا لکه په یو مثال کې زموږ میوزیک تر ازمن او بیا بز په یو سټوډیو باندې یا په شو پروډکشن لکه ما په کوک سټوډیو باندې یو مضمون لیکلی یو کنه او سکیچ پته جوړوي لکه د آرت برخه کې هم سنا ست تلج مایره کنه لکه کی آرت سکیچ وکولای شي او کوم هغه جنرال شارټ کوشن درځي هغه ست د فیلډ ریلیټډ وی کنه کله چې کوشن مده نو کې په میوزیک پاره کې چې دراګ یمن آرو صدا اورو صدا کنه د چلنې څنګه دی دراګ یمن کنه راګ یمن د کوم ټاټ سره تعلق لري دا شي جنرال کوشنز به هغه باندې ډیر خلک وایي students shortlist ki she shortlist bhi ad bhi aakhri interview da agar department ki kit dalta pa nc lahore ki agar kadar da in sok lakhti ne vid peshawar ne kadar da ne khuda interview pa lahore ki je pa khul khul department ki to as se chik me agar interview pa interview ki sta portfolio chek kare sta kar sta agar sta kam ambitions ya agar takal kare tulu ta to sak wala she ta sumra kar kade dit tak farmakh me kam kar ka wala she da semi government college dikha na university da په سیلف باندې هغه د افیسونه زیات وی خو زما چونګې په اوپن میرټ باندې دی نو دلته د اوپن میرټ د سیمستر فیس چې کوم دی هغه 3000 او 4000 روپۍ دی کنه شو کافی پیسې جوړ شي کنه ځکه چې موږ خورو غریبان خلک یو موږ پیسې غټ شي دی کنه سکالرشپس دی دله رو خلکو کوي کنه ډیر زیات نه سکالرشپس خدای سي دی میدو دی په 300 سټوډنټس کې د لسو د 200 د 300 سټوډنټس وشي
وفق زیاتوی د لاهور په نیشنل کالج آف آرټس کې له موسیقۍ سره سره د یو شمیر نورو ښکلو هنرونو د زده کړو بندوبست هم شته. د دله خبرو معلومیږي چې په هغه کالج کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د زده کوونکو لپاره سیټونه کم او ځکه نو د داخلي ازموینې یې سخت دي.
د آرټس کالج د فدی کې میوزیکالوجي شته، آرکیټیکچر دی، فاین آرټس، فلم اینڈ ٹی وی، وی سی ڈی، ډیر زیات ډپارټمنټس دي. نو فدی کې بیا ډیر ملګري د کوټي او د نور پښتانه د پېښور او د د پاتا کنه د ډیر ډیر ستونز ته موجود دي کنه څنګه مې دوه ځکه وی چې په انسی باندې اکثر وخت کمپټیشن ډیر زیات وي. هر ډپارټمنټ چې کوم دی صوبې دخل مثال بلوچستان ځاخه یا خیبر پښتونخوا ځاخه هر ډپارټمنټ ته یو یو کس چونکی زیاده سے زیاده دوه دوه کس راتلای شي، یعنی په میوزیکالوجي ډپارټمنټ کې به راتلوم د پېښور یا د کوټې په دوه کسان وي یو کس موږ ډېر ښه یو استادان دي زده کړې کړي پراپر، بل بیا هغه کې سرټیفایډ دي کنه ډیګری نیم پکې اخیستي دي. دا ټول استادان چې کوم دي دا د انډین له انډیا څخه په یونیورسيټیز کې زده کړې کړي دي، له یو ایس څخه له بایر څخه له بایر څخه چې کوم دي دوی ډیګری نیم اخیستي دي. او په موسیقي کې شاله لکه د ادبي ګرانی ورته وای کنه د اکثره د ګرانو خلک دي، مثال ډاکټر ظفر صاحب چې کوم دي لازم استاد دي، عتیق الرحمن دي، او رضا شوکت صاحب، دمیا شوکت حسین صاحب زوی دی کنه هغه د تبلی استاد دی زموږ، دغه نور چې کوم استادان دي دا ټول لکه ډیر ماهر استادان دي د موسیقۍ. سارا زمان لکه ډیر غټنوم دی دا وخت پاکستان په اورال په انډین کلاسیکل میوزیک کې.
د اجازه فک د بل سندره مورده د هیله مند چې په نېشنل کالج اف آرټس کې د کړو زده کړو پر اساس به وتوانېږي ځانته یو ښه روزګار پیدا کړي. دی وایي هڅه کوي د سینمایي فلمونو د بیک ګراوند میوزیک د برخې کارونه زده او پکې مخ ته ولاړ شي.
دلته موږ اوس لیدلې دي او خاص کر په پاکستان کې هم دا شی لږ څه ناڅه په بدلېدلو باندې دی. دا چې کوم یو رواج دلته د میوزیک انډستري چې کوم هغه حالت وکنه مخکې خو خراب وو، لکه اوس څه ناڅه په بدلېدلو باندې روان دي. دا نوي موویز چې روان دي نو دا وخت کې دوی کوشش کوي چې اوس ودی خواته فوکس وکړي د میوزیک خواته، یا د میوزیک چې کوم اړخه ده یا د موویز د فلم. نو زما په خیال چې یو سړی کار زده کړي په دې کې ډېر زورور د روزګار مواقع شته. ایون مثال کې تور پر زما اوس کوشش دا دی چې زه د پروډکشن خواته لاړ شم کنه، فلم سکورینګ. نو که زه په دې باندې کار وکړم، محنت وکړم او د فلم سکورینګ چې کوم دی دا زده کړم، نو زما په خیال چې په فلم سکورینګ کې به بیا زما لپاره یو دروازه هم نوي بنده. که په پاکستان کې وي که په پاکستان نه بهر وي، که زه ځانته یو ښه نوم ولرم او په دې شي کې ما درته وویل چې ښه زده کړه وکړم. په فلم انډستري کې لکه دوه سیزونه کار کوي کنه، یو د فلم برخه وي د ویژوال، بل چې کوم دی د موسیقي برخه وي. دا وخت ویل کړي چې ستا فلم چې کوم دی هغه له سکورینګ، سکورینګ د فلم چې کوم دی د موسیقي برخه ده، یا دا چې کوم د ساوند برخه ده کنه. دا ساوند چې په فلم کې وي هغه بیا ډایجسټیک وي که نان ډایجسټیک وي، یعنی که خلک خبرې کوي ډایلاګ وایي که بیا میوزیک غږوي په بیک ګراوند کې انډر سکور چې کوم روان وي کنه، دا ټول په سکورینګ کې راځي. نو ستا ویډیو چې کوم دا له سکورینګ بغیر نامکمل ده، یعنی تب پروڈیوسر لري په فلم انډستری کې یو شه لکه دا وخت دنیا کې د هالیوډ چې تر ټولو غټ نوم دی هغه هانز زیمر دی. هغه کس دی چې دی چې کوم فلم ته میوزیک جوړ کړي، نو هغه فلم چې کوم دی هغه د میوزیک له وجې د هیټ د ټولو سیزنز چې کوم دی دغه جوړ کړی دی، دا د کار دی.
اجازه فک زیاتوي له ورکوټوالي له هنري کارونو لکه سندرو، رسامای او اداکارۍ سره مینه وه. دې دیوا هندي نومیالي سندرغاړي دی وی خبرې پر اساس وایي چې موسیقي باید اسانه و نه ګڼل شي، بلکې باقاعده له استادانو زده او خواري ور باندې وېستل شي.
ټیپ ریکارډر چې کوم دی اچ موږ ټایپ ورته وایو. نو د کیسټونو دا ورو هغه وخت کې به موږ په کور کې کیسټونه لرل او په هغه مو هغه باندې سندرې اورېدې. نو دا د ټایپ سره زما د چې ډېر زیات جوړ و. په سکول کې هم د چې د اردو چې کوم کتابونه وي د زموږ، نو په هغه کې چې یو نیم غزل راځي، نو هغه به کوشش ما دا کولو چې زه په ترنم باندې وایم، ما به زید کولو. ما ویل چې زه دغه کوم موسیقي ته راځم، لکه زه موسیقي زده کوم چې د نورو خلکو سندرې وایي، خلک باندې خوند اخلي په کار دي، زم سندرې وایم او خلک باندې خوند واخلي. ایون تر دې نه مخه ما لکه ډېر شیزونه روان کړي وو. یو وخت کې زه د فوټبال ډېر زیات شوقي وم او پینټینګ به مې کولو، اکټینګ هم یو وخت ما ډېر زیات خواهش وو زه د اکټینګ دنیا ته راشم. ایون دا مطلب دا دی چې د آرټ سره هغه یو څه نه څه سمبند و زما، کوم چې زموږ سندرغاړي دي یا چې کوم محلي سندرغاړي دي ټول کوم اوریدل. خو دا د ناشنا استاد چې کوم کیسټ وک نه دا ما په کچرا کې پیدا کړو. د ناشنا استاد زما نوم نور به چې لکه دا څوک دی، خو ماشوم ما سندر چې ما اوریدل خوند به راکولو. نو نه هغه وخت دا زما بیا چې له ناشنا استاد سره ډیر زیات تر پیدا شوم. نه زه دا وایم، ما ته د هری ارن یو خبره را یادې، هری ارن صاحب هغه وایي چې لکه هر د موسیقي سټوډنټ چې یا طالب علم چې موسیقي زده کول غواړي یو خودي دا شارټ کټ نه دی لکه په هاول اورز باندې ځان مشور کول غواړي یو خودي دا ذهنیت کوم دی دا د نخفلې لکه دا شی د فریج دی بل دا دی کوشش دی وکړي چې چیرېم دی او استاد کلاسیکی موسیقي زده دا او څنګه تاسو په کلاسیکي موسیقي په یوه ځای هغه باندې بل ابو راتل کې ځکه کلاسیکي موسیقي د یو طالب علم د پاره د شوټوي بنیاد دی سترنث دی د کنه چې کله د کلاسیکي موسیقي باندې لږ څه ناسه ابور ولري بیا د دنیا هر کې سم میوزیک چې کوم دی کولای شي او د میوزیک په دنیا کې لړی روشیان سره آشنا کېدلای شي د ذکر مرکزونو په نوم بیا موږ دومره زیات نه لرو خلک شته د ډیرو خلکو دا کار زده دی کنه په شاور کې په شاور زموږ داسې زموږ ښکلی وطن دی چې ډیر خلک ستاسو ډیر ښه شغه د موسیقي استادان ست کنه نو هلته په کار دی خلک دا کوشش وکړي په کوټه کې موږ سناسه استادان لرو چې هغه خلک زده کړو کولای شي خلک په کار دی چې غواړي داسې استادان سره لکشي لاور کې خلک شته
په سندری جادوګری خبرونه کې مو د کلاس فولاد یو ځوان سندرغاړي اجاز افق خبرې ووري دي د خبرونه په پای کې یې له دې بلې سندره هم خوند واخلي زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخابخه
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ. Thank you.